پروګرامونه وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د ښځو د ورکه شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي: یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونۍ راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوې مېرمنې هغه فعالان دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسیدلي، اروپا ته د دوی د پلاوو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. دا پریکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په لړ کې وشوه. سیپک د پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. عمران خان د دغه سفر په ترڅ کې د ژمني اولمپیک سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د چین له ولسمشر شی جنپینګ او صدر اعظم لی کیانګ سره جلا وکتل. د راپورونو له مخې چین او پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو له حکومت سره به افغانستان ته د سیپک د غزولو په اړه خبرې وکړي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره پرون داسې مهال موسکو ته ورسېد چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې خورا تیزې کړې دي. لویدیځ اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولیس سره یې له 100 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي، پر دې هیواد برید وکړي. میرمن ټراس موسکو ته له رسېدو سره سم په یوټیوب کې ولیکل: روسیې ته په دې سفر کې به له خپل سیال سرګی لاوروف سره وګوري او دا به ورته روښانه کړي چې روسیا باید سمدستي خپل ځواکونه له سیمه شاته کړي او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. نوموړي ویل: یو برید لویه تېروتنه وي، او زیاته کړه چې ډیپلوماسي د حل یوازینۍ لار ده او روسیا باید دغه لار مخته ونیسي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په سبو کې پروګرام د اجمل انت په کوربه توب.
د ازادي په سبو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشې د ازادۍ په چپو کې د دیونې په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. سویس کې د جنوا کال ناشته دوام لري. د افغانستان د حرکت ملی خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناشتي له ګډونوالو د ازادۍ رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلي نصرتي ویلي چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات پټتي، خو وروسته به رسنیو سره شریک شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی. ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري. په روغتونونو کې درمل کم شوي دي، روغتیایي خدمات کم شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي، خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندلی بشری مرستو تجمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلوری یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه دې افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري، روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. څو شېبو کې به یوه لنډه خبرتیا